خوشحال ریډیو د اوریدونکو زنی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم. اوریدونکو په دی غړی کې با تاسو ته د خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. خلومړی ورسو د خبرونو طرف ته. د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې پوز لخارسین کلی خلک استلی دي. د نوخار پولیس ویلی دي الته د لاسي بم بریټ کې د یوې کورنۍ 500 تنه زخمیان شوي دي. او په کیف کې چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین په حکومتي ودانی او ډرون بریدونه کړی دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د داخلو اوسیدونکو وای پوز د سپتمبر په شپږمه د خارسین خلکو ته لاغرستو په څو ساعتونو کې د وتلو امر کړی چې د پوځي چارواکو په وینا الته وسلوالو په برید کې دوه عسکر وشلی وو. ځایي خلک وایي چې شاوخوا یو سل څلوېښت کورنۍ له کلي وتلي دي او په شاوخوا سیمو کې میشت شوي دي. د اوتمانسي جرګې یو مشر نثار علي خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
کما انخلاد یا دمیرا د خرسین کوم وکړه ده دغه مشتره خو به قاعده د سرکار اګریمنت چې هغه 21 نکته باندې مشتره دستخط کړه ده چې زه به جزوی او مکمل انخلاد ایجاد نکوم. موږ خو دا د مشتره معاهده خلاف ورزی ده چې د مشتره شي.
بلخوا د سیلي انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې له خارسینه شاوخوا 1500 کسان وتلي دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه کوم تازه بیان نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وای الته د لاسي بم بریټ د یوې کورنۍ 15 تنه زخمیان کړی دي. د اکبرپوري سیمې د تانې اس اچ او فیصل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه پرون په باجوړ آباد سیمه کې شوې ده. دی وای نامعلومه کسانو د سردار خان نومي کس کور تا دوه لاسي بمونه غورځولي دي چې پکې یو چاودېدل دي. فیصل خان زیاته کړې ده چې په دې برید کې د سردار خان میرمن شل کلن زوی، اتلس کلن لور، لس کلن زوی او 15 کلن زوی ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا سردار خان د باجوړ دی او لسو کلونو راهیسې د نوخار په اکبرپوره کې ژوند کوو خو له هیڅ چا سره دښمني نه وه. فیصل خان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي چې تر اوسه پورې د پیښې ذمهواري هم ندا منلی. پاکستان تحریک انصاف ګوند د گلګت بلتستان د وزیر اعلی حاجی ګلبر خان په ګډون د اسمبلی د 12 غړو بنیادی غړیتوب ختم کړی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې کسانو کې شمس الحق، راجا اعظم، عبدالحمید، امجد سیدی، حاجی شابیگ، سوریا زمان، راجا ناصر پون، مشتاق احمد، دلشاد بانو او فضل رحیم شامل دي. دا کسان د ګوند تګلارې د سرغړونې او ځان ته د ډلې جوړولو تورونو باندې لری کړل شوي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کسان به نور د ګوند نامه، بیرغ او دفتر نه کاروي او که د دې سرغړونه یې وکړه نو پر ضد به سخته قانوني کارروایي کیږي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په اتمه یعنی سباله په بلوچستان کې د ملت پالو ګوندونو لخوا د اعلان کړي هلتال ملاتړ کړی دی. د تحریک انصاف مشرانو د اعلان د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې تر بایکاټ وروسته د اسمبلی مخې ته په یوه غونډه کې کړی وو چې دوی ورته ولسی اسمبلی نوم ورکوي. په دې غونډه کې په منصور شوي قرارداد کې راغلي چې دوی د بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په بلوچستان د سپتمبر پاتمه د اعلان شوی په یا جام اړتال کلک ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې بلوچستان نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند یو شمېر نورو د سپتمبر په 14 په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان کړی وو چې په بلوچستان کې به د نامنې پر ضد د سپتمبر پاتمه په ټوله صوبه کې هر ډول ټرافیک بندوي. دا لاغرستو ده چې د سپتمبر په 2 د کوټې د سریاب سړک په شاوانی لوبغالي کې د بلوچستان نېشنل پارټي د پخواني مشر سردار عطاالله منګل د لورم کلین تر غونډې وروسته ختمېدو سمدستي وروسته ځانمرګي برید شوو چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. پیښور های کورٹ چیف جسٹس ایس ایم اتیکشا آغا نه ججان لدندو لری کړی دی چې د روان کال په پیل کې بیرته بحال شوی وو. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی سودان ورځپاڼې لیکلي چې د تازه پلټنو وروستو په دې ججانو د عدلیې د اصولو خلاف ورزي کولو درغلي او ناهلي تورونه پوري شوي دي. په لرې کړل شوو ججانو کې څلور ضلعي او سیشن ججان، څلور لوړپوړي سیول ججان او یو سیول جج شامل دي. د 2018 کال په اپریل کې د یادو ججانو ورسره د دوه نورو دندې معطل کړل شوي وي. په دوی هغه مهال د نظم او ضبط قانون سرغړونې تور پورې شوی وو، خو وروسته بیا په 2024 کال کې عدالت د جج سردار ارشاد عبدالحکیم په ګډون د یادو یولسو ججانو د دندو بحالولو امر وکړ. سردار ارشاد ریټایر شوی، عبدالحکیم په حق رسیدلی، نو ځکه په موجوده نهو ججانو کې نومونه شامل نه دي. تر اوسه د لرې کړل شوو کسانو له لورې په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. او په کیف کې چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین په حکومتي ودانیو ډرون بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو زیاته کړې چې دا په اوکراین د روسیې لخوا د 2022 کال په فبرورۍ کې تر بشپړ یرغل وروسته لومړنی ځل دی چې مسکو په حکومتي ودانیو بریدونه کړي دي. چارواکو زیاته کړې چې د سپتمبر په 8 دا بریدونه د کابینې د وزیرانو په ودانۍ شوي دي. اوکراینی چارواکو دا هم ویلي دي چې روسیې په کیف شاوخوا 800 ډرونونه او میزایلي ویشتې دي چې پکې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا ویلي چې په برید کې یو ماشوم، یوه جینۍ او یوه ښځه بجل شوي او په لسګونه زخمیان شوي دي. د بریدونو د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې کمې کړې دي چې مخه یې د مسکو د 3.5 کلن بې دلیله یرغل پای ته رسول دي. د خبرونو پای اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي چې د پوس په وینا له خارسین کلو څخه شاوخوا یو سلسل ویخت کورنۍ وتلی دي. التا یونت سیار ویلي چې د افغان کډوالو د ستنېدو عمل تیز شوی او په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 5 لک کډوال خپل هیواد ته ستنې شوي دي، خو افغان کډوال وایي چې د ستنېدو پر مهال مشکلات لري.
خلکو ډیر مشکلات دي، دا نور دی رسوره نشته، نو بشته او بو پسې بم یو کیلومتر ځکه نصیب سره ملاو شي صحیح ده کنه نشته.
مدنی فعالانو په سواد کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده.
پکار ده چې حکومت ډیټا واخلي د دې زینه چې د خلکو ته کم سه کم کده ډیر نه غنه چې یو یو کس ته 5 لک روپۍ ورکړي دغه په معمولی کورونه برابر شي، ځکه چې دا صرف خراب شوی نه دي، دغه په کورونو کې چمچم نه دي پاتې شوی.
او د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو وایي چې د بانک نه لرل له وجې ستونزې لري. دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تا سوار ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان د داخلو اوسیدونکو ویلي دي چې پوس د سپتمبر په شپږم د خارسین خلکو ته د وتلو امر کړی دی. پوزي چارواکو د امر لاغې رستو کړل چې د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو په وینا الته وسلوالو په برید کې دوه عسکر وژلې دي. ځایي خلکو ویلي دي چې شاوخوا یو سلسل ویخت کورنۍ لکلي وتلي دي. الته بیا انتظامی چارواکو ویلی دی چې له خرسینه شاوخوا 1500 کسان وتلی دي. د پاکستان فوج له اړخه لا په دې اړه کوم تازه بیان مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې تحصیل د تاخیل خرسین سیمې خلک د ستمبر په شپږمه له خپلو کورونو کډه کړې او نږدې محمد خیل لاند سیدآباد خواوشا کې میشته شوي. دا د هغې وروسته چې د فوزي او استخباراتي چارواکو په وینا ستمبر شپږمه یاد سیمه کې وسلوالو پر فوز برید کړی و چې دوه عسکر یې وژلي دي. د اوتمانځای جرګې مشران او ځایي خلک وایي چې فوز دغه سیمې خلکو ته په 300 کې د کلي خالی کولو امر وکړ، چې د کلي 130 پورې خاندانونو بیا خپل کورونه خالی کړي نږدې سیمو ته منتقل شوي. د اوتمانځای جرګې یو مشر او شمالي وزیرستان کې عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې فوز عامو خلکو ته د کورونو پرېښودلو امر کړی. کله هم چې پر دوی وسلوال برید وشي نو سزا یې عامو لسته ورکړل کیږي. باوجود د دې چې انتظامیه او فوزي چارواکو ورسره جرګه کې معاهده کړې، ژمنه یې کړې چې عامو لس به نه ځوروي، سو جرګه به سبا بیا راغونډېږي.
کومه انخلاط یا د میرا د خرسین کوم وکړله زیر مشتره خو بقیده د سرکار اگریمنت چې هغه اکیس نکاته بنده مشتره دستخط کړه ده چې زه د جزوی و مکمل انخلاط ایجاد نه کړم. نجو خدای د مشتره د معاهده خلاف ورزی دو چې د مشتره شي نو دا کس دن د خلق بزا کوي و د خلق زوروي، ځکه چې میږي ویني چې د سرکار سره دا صلاحیت شته چې دې کلی نه د ګناهګور خلک استلی وه بې ګناه خلکې ته ویلي وه چې تاسو کښنې شته په خپلې کېرې بوندې خپلې بل بچۍ سره کښنې شته تاسو ته د هېڅ قسم تکلیف نه ځکه چې تاسو بې ګناه عام خلک یېسته. نو په زوی دی چې دا یې ګناهګور خلک د لکه نه وباسي بې ګناه خلکې ته الټیمیټم ورکوي چې تاسو په دې کښې وځئ شته چې هغه چاله وو د میش خبره دو لاره نه مطلب چې دا میشته یې برخه ډوي اوس منځای کوم چې سیمره ده جرګه فیصله وکړو میر به تحصیل میرلی یا بندوي میرانشا بابندوی رزمک بابندوی ګلمخون بابندوی ټول کومینه به میرې په یک مستر چې ګری نن چون کې کار شي یادو په علاقه باندې په شمه دی وزیرستان شه نو هغه دې میر هغه دې رسته دې نوسته چې کیم دا یا سو دا سه حالات ندی جوړ شوی حساب را ته انشاء الله دا سه حالات جوړ شي کچې ته د خاله کې په عزت تور باندې خپل کې راته واپسی په بده ونه کړه په دا ورځ دوی شه نه نو انشاء الله تعالی میر به جرګه یو فیصله کو.
د ځلې انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د خرسین سیمې نه پرون ماښام 1500 پورې کسان خزینه ماشومان سړی منتقل شوي، کورونا یې خالی کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د داسې ستونزو د حل لپاره یې هڅې دوام لري. اوتمانځای جرګې سره یې په وار وار ناستې کړې، د خلکو ستونزو د حل لټولو هڅه کړې. شمالی وزیرستان کې وخت په وخت د فوز وسلوالو ترمنځ نشتې کیږي چې د نشتو پس اکثره وختونو کې ځایي خلکو شکایتونه کړي چې حکومت فوز کاروایی کې بیا عام ولسی وګړو ته زیان رسی. دوی په وار وار د غلطه د ډرون بریدونو او مارټر ګولو پریوتو کې ماشومان او خزینه وژل کېدو شکایتونه کړي او د هغوی مړو سره یې په وار وار پرلتونه کړي چې بیا د هر پرلت وروسته انتظامیه او فوزی مشرانو سره مذاکرات شوی دي. د جرګې مشران وایي چې په وار وار حکومتي چارواکو ژمنو ډاډ وروسته هم عام خلکو زورونه روانه ده چې د لړکې ټولو تمانځای قبیلو بله جرګه زره بلل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي دي چې د افغان کډوالو د ستنېدو عمل تیز شوی دی او په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 15,500 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت پی او آر کارډ لرونکو ته د اګست 1 نیټې پورې مهلت ورکړی و او د سپتمبر 1 نیټې نه یې د دوی د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د بېلابېلو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډي کوتل موقتی کیمپ ورسی الته رجسټریشن کیږي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. خو دغلته یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ګاډو کرایانې زیاتې شوې دي او هر تن یې د ورکولو وس نه لري او بل دا چې دی وی په تورخم کې ورته د سامانونو وړلو په وخت یو شمېر مشکلات هم مخې ته راسي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکو ویلي دي هڅه کوي چې دوی د کډوالو د مشکلات هوار کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې کله په پاکستان کې پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت ختم شو نو د دوی افغانستان ته ستنېدو کې تیزی راغله. دوی ویلي چې د سپتمبر 1 نیټې نه تر 6 نیټې پورې په دې نوي بهیر کې خواوشا 15,500 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي او همدارنګ په 2023 او 2024 کې هم څه باندې 9,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو. د اگست یو درشم نیټه مهلت ختمې دونه پس د پاکستان مختلفو برخو نه د ورځې په گاډو کې په لزګونه کړي لومړی لنډ کوتل موقتی کې متورزی او هلته د رجستریشن نه پس بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته وړي. په تورخم کې یو افغان کډوال رحیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د کورنۍ نیمایي غړي او سامانونه افغانستان ته واستول او اوس ورپسې باقی پاتې سامانونه هم ور اړوي.
موږ د چترال نه رالو او نن زموږ درېمه ورځ په تورخم کې یو زموږ فیملی ځنې غوښتې ده او ځنې زه سامان سره ومه بس اخیرانه سامان دی بس زم اوس روان یم انشاءالله بس لار باندې سره کب درې ورځې او نن درېمه ورځ زما تورخم ته راورسېدو بس اوس الله بس خدا وشي بس یا زمون قسمت خو یا برشنن کوم خو بس داسې چې بس نه خلکو به درې ورځې به پروت یو لاس ورځې به پروت یو من خوش را ورسېدو بس دا نن چې کوم دی بس ډایرکټ وس بس اوړو به ان شاء الله تعالی زمون خود سه چې پلرونه نکونه راغلی و د کم اس کم 45 50 سال پاکستان کې تیر کړو زمون پیدایش پاکستان کې شوی به هر حال ډیر خپم یو او ډیر خوشاله یو خپه پدې یو چې دلته را خپلوان خپلم چا سره مرشته شوی دلته ډیر خواغه خواغه دوستان یاران پېښ ولې هغه پدې
یو بل افغان کډوال رمضان هم خپل احساسات را سره صدا سي شریک کړل.
خلکو ډیر مشکلات دي دا نور دی رسوره نشتا نو بشتا او بو پسې بم یو کیلومتر زیکد هغه نصیب سره ملاو شي سیدا کنه نشتا دلته مونږ دوش په تیرې کړې اوره د شپې په 12:30 بجې دلته ماشومان پراته بیا مې غوړل په 22000 په باندې رېډې وکړې هغه واوختل اتر اړې ته جوړې شولې او چې کم گاډې اخوانه راوړي چې هغه چا سره خبره وکړي 1.5 لاکھ روپے ما 1 لاکھ روپے ډیمانډ ولا کړو چې ما د بارډر نه واړوا دونه چې یو قدم هم نه دی خو یکانه اخیری 1,20,000 وختي خو چې بیا ورتلم هغه بیا بل کړه نیولې و. صرف د دې مشکل حل دا دی چې د ورځې بعد د ماخامه 15 گاڑی راضی دلتا او ددی زنا واپس زین تاسو ته یو سړیم دلتا پیدا نشي هیڅ څوک به مثال نشي چې 15 گاڑی پشمار راضی ډیر نه ولې چې کم یو گاڑی راضی پغه گاڑی کې 2-3 کروڑ نه زیات نه راضی غم 2.5 لک روپے غواړي.
د پاکستان یو شمیر وفاقي او صوبایي وزیرانو چارواکو په لند کوتل کې افغان کډوالو لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ دوره کړی او دوی ویلي چې غواړي په دې کیمپ کې هر ډول سہولتونه ورکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدی ملکا د وستو پلان لاندې 2023 کې د افغان کډوالو افغانستان ته ستنول و عمل پیل شوای. لومړی په پاکستان کې میشت بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته واستول او همدارنګ سږ کال 2015 کې ACC په نوم کارډونه لرونکو ته د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړی وو او بی آی پی وار کارډ لرونکو ته د اگست 1 نیټه مهلت ورکړ چې دا اوس ختم شوی. د پاکستان سرکاری داری وای چې دلته په پاکستان کې په پی وار کارډونو باندې خواوشه 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوالو ژوند کاوه او د سره بیا خواوشه 8 لک تا ACC په نوم کارډونه جاری شوي وو او په زرګونه شمیره کې پکې بی اسناد افغان کډوال هم شتون لري خو اوس په پاکستان کې د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او افغان وګړي با نور یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي او چې چا سره پاسپورت او ویزه نه وي نو دوی به دلته وس غیر ملکی وګړي تصور کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د سختو بارانونو سیلابونو سمکه خویدنې د وشل شو شمیر تر 900 اوخته دي. د قدرتي افتونو په وخت نسم وفاقي ادارې پرونه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې تر اوسه په هیواد کې 900 کسان وشل شي او لتر لګا یو سر سلور سلویخت زخمیان شوي دي. د یاد ادارې له ورکړل شوو معلوماتو سره سم په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاته مرشوب لا شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم مومن اورو. هغه دا رپورت د بیلابیلو اژانسونو د رپورټونو په بنیاد جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا NDMA ویلي چې په هیواد کې د سختو بارانونو، سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله د رامنځته شوو پیښو د مړو شمېر له 900 څخه اوښتی دی. NDMA په 6 سپتمبر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 502 کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په پنجاب کې د بارانونو له امله 223 کسان مړه شوي او 6450 نور ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په سند کې د بارانونو له امله 85 کسان مړه شوي، 80 نور ټپیان دي. په بلوچستان کې هم 6 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. NDMA وایي چې په ګلګت بلتستان کې د بارانونو له امله 120 کسان مړه او 250 نور ټپیان شوي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 80 او په اسلام آباد کې 9 کسان مړه شوي دي. د NDMA په وینا د بارانونو او سیلابونو له امله تر اوسه پورې 8,248 کورونه زیانمن شوي او 6,180 څاروي هم مړه شوي دي. بلخوا په سپتمبر 6 د ملتان په جلال پور سیمه کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره لیږل شوي یوه کښتۍ د ډوبېدو له امله 4 کسان مړه شوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې ښځو ته مالی مرستې ورکوونکي ادارې بے نظیر انکم سپورټ پروګرام مشر روبینی خالد په سوات کې له سیلاب ځپلو سره لیدلې دي. نوموړي یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د صوبایي حکومت لخوا په سوات کې د کارونو په نه کولو تنقید کړی دی او زیاته کړې ده چې د سوات سیلاب ځپلو سره به د بے نظیر انکم سپورټ پروګرام په برخه کې مرستې کیږي. روبینا خالد دا هم ویلې دي چې اوس هم د سیلاب له وجې لارې کوڅې د خټو نه ډکې دي، خوړونه د خاورو ډک شوي دي او که چېرته بیا باران وشو نو نور تاوانونه به هم وشي. بلخوا صوبایي وزیر فضل حکیم ویلي دي چې سیلاب ځپلو سره د کورونو جوړولو په مد کې مرستې شوي دي او نورې به هم کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشر سینیټری روبینا خالد په سوات منګوره کې د سیلاب ځپلو ځایونو دوره کړې او د سیلاب نه متاثره خلکو سره لیدل کتل وکړل. وروسته روبینا خالد سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د سیلاب تیروتو 23 ورځې وشوې. منګوره کې اوس هم د سیلاب ځپلو ستونزې موجود دي. سیمه کې ځای په ځای خاورې خټې په نظر راځي.
چې زه چې راغلم تیر ظلم او دې ظلم نو ما کتلې دي چې د حکومت وجود دلته نشته. دا تاسو بهر وګوره یو د ناله صفا کول خو ډیر ګران کار نه و. نه جی دا به کار و چې دا خلکو له فیسیلیټیټ کړی وي خلکو ته. دا ولی چې دا سونه چې دا شګه پاتې شوې دی، سونه دا کاڼې پاتې شوې دي، بیا چې دې نالې ته وګرځېږي د دې لیول به برا خیجی او بیا خدای مکوا چې اوبو راځي نو هغه بهر به وځي.
روبینا خالد په دغه مهال زیاته کړه چې وفاقي حکومت د بینظیر انکم سپورټ پروګرام تر سوري لاندې د سیلاب ځپلو مرستو لپاره کار شروع کړی. سوات، بونیر او نورو سیمو کې سروي شوي. د زیاتره متاثره خلکو شناختي کارډونه په سیلاب کې ورک شوي. هغوی ته د نادره خصوصي ټیمان شناختي کارډونه جوړوي. دا وایي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام تر سوري لاندې به د سیلاب ځپلو په خصوصي توګه مرستې کولای شي.
تاسو په کتلې کې چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے اگر اس پٹی وی باندھے وزیر اعظم تا درخواست کو چې د بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام په میدان کې پرې دے چې دی د خلکو امداد شروع کی. نو هغه کې دیشی یو دوه روزو کې پرائم منسٹر صاحب د دې اعلان وکي. نو ان شاء الله تعالی چې کم خلک زمونږ پروگرام کې دی امنی خوزا سیلاب نه افیکټ شوی دی هغه ډیټا مونږ د وین سره مونږ رجسٹر کول لګیا یو چې د چا څه نقصان شوی چې کم حد پورې مونگ مدد کول شو څنګه چې مونگ ته ډایریکشن برازی پی ایم هاوس ته هغه شانته به مونگا امداد کو.
روبینا خالد په خبری غونډه کې شریکه مدنی فعال نیلم چټان رستا مشال ډېر دوګل چې کسوبای حکومت ته او کمرکزی دواړو د سیلاب ځپلو مرستو لپاره ډېر کم امدادي پیسې اخو دي. د سره د سیلاب ځپلو مسلې حل کېدل مشکل دي.
اوس هم د مونږ د لنډی کس د بنگلاديش کوسي چې د غسقا پرې تیری کورن غسقا پراته دي ځکه چې هغه ډېر زیات سست لګیا دي. دا هر څه د لوکل خلکو دلته سوشل ورکر دلته نن ګورنمنت اورګنایزیشن دلته خدای خدمتګاران لګیا او دا هر څه په خپل بنا باندې کړی دي. نو په کار دا ده چې حکومت دسی ډیټا واخلی د دې زینا چې د خلکو ته کم سه کم کدا ډیر نه غنه چې یو یو کس ته 5-5 لک روپیه ورکړي داغه معمولی کورونه برابر شي ځکه چې دا صرف خراب شوی نه دي داغه په کورونو کې چمچم نه دي پات شوی.
د سواد سیلاب ځپلو په اړه د سواد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه مشال ریډیو ویل چې صوبایي حکومت دوران کور په سر لس لکه، تله ګران کور په سر درې لکه، او متاثره خلکو ته 15,000 روپۍ ورکړي. اوس د متاثره کاروباري خلکو مرستې روانې دي چې پکې به مکمله توګه خراب شوي دکاندار ته 15 لکه او زیانمن شوي دکاندار ته 1,00,000 روپۍ امداد ورکوي. دی وایي چې سرکاري مشینري د سیلاب ګندونه هم د منګوري ښار نه لرکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو د ورزوست یو بل رپورټ طرف ته د جنوبي وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د بانک سہولت نه لري چې له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زیاته کړې ده چې حکومت ورسره د فاټا انسمام پر مهال د بانکونو جوړولو ترڅنګ یو شمېر نور شمنې هم کړې وي، خو هغه نه دي پوره کړې. بلخوا چارواکو ویلي دي چې د بانک جوړولو لپاره به هلې سلې کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے مشال ریڈیو تاویلی دی چپ سیما کے د بینک سہولت نشتولی پواجہ یہ دی ضلع خال کے جوان دے سخت مشکلات سرا مخمخ کڑائی دائی پداغا براکشے دے ماکین سمے تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسی دویا یی
دماکین سیمے تاجرون اتحادیه یو بل غړی امان الله ماسید په ضلع کې د بینک سہولت نشتوالی په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
ماکین چې تقریبا 9,970 ماکین پر 1,500 اضافه دکانی ندی دا یو غټ مشکلات دی چې په دغه غوان مارکیټ شه بازور شه د بینک سیستم نشته. په پیرا افر وزیرستان شه نشته دی د ماکین د کندرونه حقیقت دی چې انتهایی دا یو ډیر مشکل هوندی وتا او ډیره پریشانی هوندی وتا. ویلې چې په ماکین شه یره د په بنیاد باندې تقریبا 3-4 کروڑ ته شل دی. دا د دکاندور ډیر په مشکل باندې ټانک تا دی خان تا پنجاب تا چې کله رسوي هم و دغ دته امره پرې دا خطره وي چې څومره پرې موقع ته رسولی نه وي. مېرې دغې په بنیاد باندې بار بار مې دا ریکویسټ کړي او مخې احتجاجونه هم مېش کړي دي، څو اور هم کړي دي. تقریبا تر دې حده پرې چې لېږ روډ هم د بینک او براشه بند کړم لېږه دا په علاقه شه بینک خامخا ولګي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي په ضلع کښې د بینک سہولت غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلي نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
پر وزیرستان کې په یک وزی کې بینک نشته دی، دا مشته زیوت احساس هم دی او ضروري هم دی. د بینک نه بغیر ډېر زیوت مشکلات دي، هغې نه خال ټانک پر ادرېني نو په دم نه مش کوشش هم کړی دی زیوت جغوله ما فکر دي دغسې د لور دی پر وزیرستان نه مش او یو بل هم زیوت ای کوشش کړی دی چې زری ترکیه دي چې کوم بینک وي او هغه کاري سیستم چې ورکوي. صرف فلحال مشته پرابلم دا دی چې د سیکورټي په وجه هم د ټولو حالات ورته خراب دي چې لږ کې انشاءالله د مش امید ده حالات سره سمېږي نو ممکن بالکل فیزیبل زوی دی. فلحال خو پر امن دی خو رال ده د وزیرستان که چې کوم د ټیر لهر روانې دي نو په دام د څوک پوجا فلحال زړه نه شي ورته نیوای نو انشاءالله څه وعدې هر سره شوي دي. نو امید ده چې لږ کې حالات سره سمېږي په مکین مو د بین جوړوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که چارواکیو یې ضلع ته د بینک سہولت ورکولې د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسید دن کی په احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمہ دا، ادلتا حالات بدلی گی را بدلی گی. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې واست خبرونه نیمایي تار رسیدلیو. د لنډو خبرونو طرف ته لاړ شو. د شمالي وزیرستان د داخلو اوسیدونکو ویلي دي چې پوز پرون د خرسین خلکو ته لاغروستو په څو ساعتونو کې د وتلو امر کړی دی چې د پوځي چارواکو په وینا هلته وسلوالو په برید کې دوه عسکر وشلي وو. ځایي خلکو ویلي دي چې شاوخوا یو سل څلوېښت کورنۍ له کلي وتلو دي او په شاوخوا سیمو کې میشت شوي دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیسو ویلي دي هلته د لاسي بم برید د یوې کورنۍ پنځه تنه زخمیان کړي دي. د اکبرپوري سیمې د تانې اس ایچ او فیصل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د سپتمبر په شپږمه په باجوړ آباد سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ګوند د ګلګت بلتستان د وزیر اعلی حاجي ګلبر خان په ګډون د اسمبلې د 1200 غړو بنیادي غړیتوب ختم کړی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کسان به نور د ګوند نامه، بیرغ او دفتر نه کاروي او که د دې سرغړونه وکړه نو پر ضد به سخته قانوني کاروایی کیږي. د پیښور هایکورت چیف جسټس اس ایم عتیق شاه هغه نه ججان له دندو لرې کړي دي چې د روان کال په پیل کې بیرته بحال شوي وو. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټ سوډان لوسپانې لیکلي چې د تازه پلټنو وروسته پر دې ججانو د عدلي د اصولونو خلاف ورزي کولو درغلي او نااهلۍ تورونه پوري شوي دي. تر اوسه ججانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او په کیف کې چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین په حکومتي ودانیو ډرون بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو زیاته کړې چې دا په اوکراین د روسیې لخوا د 2023 کال په فبروري کې تر بشپړ یرغل وروسته لومړنی ځل دی چې مسکو په حکومتي ودانیو بریدونه کړي دي. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اورئ او په خبرونو کې هم تاسو اوریدلی وی چې په کیف کې چارواکو ویلي دي چې روسیې د اوکراین په حکومتي ودانیو ډرون بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې دا په اوکراین باندې د روسیې لخوا د 2023 کال په فبروري کې تر بشپړ یرغل وروسته لومړنی دا ډول برید دی. چارواکو دا هم ویلي دي چې نن دا بریدونه د کابینې د وزیرانو په ودانۍ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار علم مومند را کوي.
د روسیې ډرون الوتکو د ماسکاو د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د اوکراین پر یوې مهمې حکومتي ودانۍ برید کړی. یوکرایني چارواکي وایي چې د سپتمبر په 1 د کیف د وزیرانو د کابینې پر ودانۍ برید د 2023 کال د فروری راهیسې د اوکراین په پلازمینه د روسیې د تر ټولو لوی هوایي برید یو برخه ده. اوکراینی چارواکو ویل چې روسیې په کیف شاوخوا 800 ډرونونه او توغندي وویشتل چې لږ تر لږه درې کسان یې وژل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویل چې په بریدونو کې یو ماشوم، یوه ځوانه او یوه د زیاتو مرخزه وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل دي. کلیچکو زیاته کړه چې په پلازمینه کې د روسیې د بې پیلټ الوتکو د برید له امله په څو لوړ پوړیزو اپارټمنټونو وور لګېدلې دي. د کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ د اوکراین د کابینې کور دی چې د وزیرانو دفترونه پکې جوړ دي. د اوکراین وزیر اعظم ویلي چې ودانۍ به بیرته ورغوي خو له لاسه ورکړل شوي ژوندونه بیرته نشي راتلی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د ورزوستا یو بل رپورت طرف ته د پکتیا د سرمتو لسوالی د حسن خیلو په سیمه کې د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالی ملاتړ د اوبو د یو ډیم په ګډون په یاد برخه کې درې پروژې پلي شوې دي. صحیح خلک د اوبو د مهارولو او د زیان د مخنیوي بخنه غواړم د ضایع کولو د مخنیوي لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې د دې ځای د اوبو په نورو سرچینو د هم کار وشي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الو خیل راکوي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د حسن خیل په سیمه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د اقلیمي بدلون سره د مقابلې د پروژو په چوکاټ کې د اوبو یو نسبتا ستر چکډین، د څو کاریزونو پاکاري او اساسي ترمیم، همدارنګه د سربندونو د جوړولو په برخو کې درې پروژې پلي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یو تن قومي مخور ملک نعمت الله مشال راډیو ته وویل د دې چکډیم او نورو اوبیزو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ځای کې د سیلابونو د زیانونو کچه لږه او د اوبو له سرچینو به د خلکو دایمي ګټه اخیستنه ډیره شي.
کره اتو مراتو موږ دغه غږ کړی چیغم کړی دا چې دا یو د بارانو اوبو راته جی پی جی سي د ځینې کولاو اوبو سره جدارته جی پی جی سي دلته څو ګټې دي د اوبو سطح ورسره راجګیږي او په دوم قدم کې د مځکې چې سیلابو د منځ وړي دی غو مخه ونیول سو ځکه پی خړوبول کیږي خلګو ته د زراعت لنګار له هرې نگانه ډیر مفید او ډیر فائدہ مند.
د پکتیا د زرمت اوسیدونکو زیاتوي په دې ځای کې د دوی د آبادی او د کرنې د پرمختګ تکیه پدی ده چې د دې ځای د اوبو شته سرچینه مهار شي او د ځای کې دوه مخې ونیول شي. قومي مخور محمد نبی خان وایي
مګه د غوښتنې ټول دی اوبو په سطح باندې مګه ځخته ډیر احتیاج او محتاج دي دغه څه ولاړ دي د دې لپاره چې څومره امکانات مسره کېږي داس نشي یو ده د دې په څنګ کې شاوخوا نور دي داسې د شولګټ په سیمه کې هغه مخکنی بیل ترمیم غواړي چې هغه ډیره جوړه ده د څه وکړي چې د ملي پیوستنو په وخت کې هغه بیل هغه څه یو اوس ماته ده مګه ډیر ضرورت پرو اشد ضرورت دی لرو.
د زرمت د حسن خیل اوسیدونکو ول په خو د دوی د اوبو تر دې راځي کې دي او یواز ځانونه دوی ته متوجه وو خودیات باندې اوبوبه دوی دایمي ګټ اخلي. د زرمت یو بل اوسیدونکو معلم محمد انور ول
حکومت هر څه صدر به صدر مېشته مګو بده چې پالتور باندې نه مهر کې دا باید ته جمع شي کېږي زمې په وخت او دوه مختدا غدي زما کې د ساتي وګړه پورته کوي دا بل برخه ده او دریم موږ تل ته ګوبې ذخیره شي موږ بیا چې پاسپورت ورکوو مقصد دغه چې موږ ګټه ستلای شو ذخیره دي ګوبې ذخیره شي.
بلور ته د پکتیا ځایي مسؤلین بیا د نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو لخوا د دا ډول ولسی پروژو تطبیق ګټور بولي او په دې خوښي څرګندوي چې هغوی په دې برخو کې غوښتنې منلي او دوی سره یې همکاري کړې ده. د اوبو او انرژۍ رئیس مولوي محمد کریم فاتح وایي
دلته سي دي ان دي پي موسسې لخوا او همدارنګه شرکت کندو شرکت لمو سره ډیر مطلب ښه همغږي وکړه او دا پیسې او دا لګښت په ډیر ښه ځای باندې ان شاء الله وسو نو الحمدلله دیغه نور هم د غژمنه مسره کړی د ان شاء الله انده بمغه هم ریګریشن پروژې مثلا هغه نور کی مثلا هم در سره تطبیقو.
یاد دیوی زرمت د پکتیا مرکزګردیز پل ویدیس کې له غول سوالی ده چې کرنیز حاصلات او لکه میوه غلو دانو او ترکاری د کښت او حاصل لپاره مساعد زمکه او د اوبو غنی سرچینې لري خو بیا هم د اوبو د بندونو سربندونو استنادي دیوالونو پخو کانالونو او چک دیمونو د کمخ لکبلې د زمکو ډیره برخه دایمي نه کړل کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د ورزوز د یو بل رپورت طرف ته د خبر پختونخوا اوسیدونکو وای چې د سیلابونو او ورختونو له وجې د نورو شیانو تر څنګ د اوړو نرخونه هم ډیر لوړ شوي دي. دوی زیاته کړې ده چې د بارانونو ورختونو له وجې کورونه ړنګ شوي، نور زیانونه هم ورته رسیدلي او اوس د قیمتونو زیاتېدو له وجې ژوند لا نور هم ګران شوی دی. دوی وایي چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په ګرانې تر ډیره قابو موندلې او د لړکی نورې هلې سلې هم کوي. په دې اړه د عصمت علي شاه دا رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د اوړو کاروبار کوونکي وایي چې د روانو سیلابونو او بارانونو له امله په صوبه کې د اوړو او غنمو نرخونه سیوا شوي او د شلو کیلو د اوړو د بورې په نرخ کې د زر نه تر 1200 روپو پورې سیواوالی راغلی چې له امله د شلو کیلو د اوړو بورې نرخ له 1250 نه تر 1500 روپو ته رسیدلی. په مردان بغداد کې د اوړو کاروبار کوونکي مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې په ملک او خصوصي توګه پنجاب کې د بارانونو او سیلابونو له امله په خیبر پختونخوا کې د اوړو کموالی راغلی. موړی زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې د اوړو پیداوار کم دی او مجبورن له پنجاب اوړه راوړي.
اپتی خبر ہے جی مونږ به 13-1400 کې اوړه خرڅول ولایو اپته لګاتار داسې ریټ لړو تقریبا 2300 باندې اوړه شویشل ولاړ لانی دي کنفرمیشن نشته خو لکه بس پدې ورکو چې ساره خرڅ کوه او تپو سے بیا کو گھنٹہ پس ریٹ بدل مزگر ارزان ور کو گرانے لو پیس پپتے نہ پوی.
د خیبر پختونخوا د اوړو د ملیونو مالکان وایي چې 13 ونې د پنجاب حکومت لالوري د غنمو او اوړو پر لیکدولو بندیز درې وانه صوبو ته څنګه جوړې کړي. دغه پریکټ لامل په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د اوړو کمواله زیات شوه او نرخونه هم سیوا شوه دي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان وایي چې باید وفاقي حکومت ته د اوړو د نرخ ترڅنګ د نور خوراکي شیانو په نرخونو کې کمواله راولي.
تقریبا نن نه یو هفته مخکې تروڑوڑی وا د اوړو په 1450 روپے را کړی و. اوس یو سورز مخکې مې یوړه نو په 1800 روپے. نن مې تپوسو کو نه دکاندار وی چې 2400 روپے دا اغي و چې مونږ تی دا ولې ګران شو را دوي چیرې پنجاب کې سیلاب دی او غام د پنجاب ناراضي دازه کې ګران شو.
د خیبر پختونخوا د اوړو د ملیونو د اتحادی مشر نیم بټ مشال ریډیو ته ویل چې پنجاب حکومت د اوړو او غنمو نور صوبو ته په لیکدولو دفعه یو سلسلور سلويخ لګولې کوم چې غیر آئینی امر دی.
جمعې پر د تیر جمعې باندې دی اعلان کوم پابندی لګولو نو دې نه پاتې کوم د نو بازار کې غنم ولتا ریټ ګران شو راتل بند شو راتل بند دو سره غیر قانونی غیر آئینی پابندی کې پنجاب حکومت لګولو هغه د وجه نه چې کوم دې نو پاکې پکې تا دیگر صوبو ته تحصیل بند شو دې نه غنم چې کوم دې نو بالا کے ملک کے موجود دی حکومت سرم 40-45 لاکھ ٹن غنم اشتا دا مون اوپن مارکیٹ نا غنم مغسر اوڑو مغسر دا اوپن مارکیٹ غنم او اوڑو باندے دی غیر قانونی غیر انی پنجاب حکومت کا پابندیوں لگلا دا چی دا پابندی ختم نکی نو دا اوڑو چکم دے دا دو روزو کے دے ہفتہ کے دن نا دن 1100-1200 روپے توڑا چکم دے گران شوئے دا مون دم یری گو دا سنی چی دا پابندی دے کم دے دی ختم نکی کم دے دا اوڑو دیر مشکلات بشی دے تا وخلق پلینون پا اوڑو باندے کر دی دکا چی دا اس ظلم دے او بربریت دے.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې 2015 د جولای او اگست ترمنځ د ګرانې کچا 3.35 سلا وا. د ادارې په وینا یوازې د جولای میاشت کې د کال پر کال د ګرانې کچا 0% سیوا شوي چې د تیر کال نه هم سیوا ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوست یو بل رپورت طرف ته په خیبر پختونخوا کې د 1300 کلونو راهیسې د سرکاري سکولونو او کالجونو د نهم لسم او د یو لسم او د لسم نتیجې د پرایویټ سکولونو په نسبت سمې نه راځي. دا چې د دې وجوهات څه کېدای شي په دې اړه زموږ همکار شبیر احمد جان د تعلیمي چارو پو او د شخصي سکولونو د سر ادارې یا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي یو غړي انس تکریم کاکا خیل سره مرکه کړې ده. راځي چې وابیرو
دا مشال ریډیو قدرمن اردن کو استاد قربا شبیر احمد جان ما خیبر پختونخوا کې 1300 کلو ناسه د سرکاري سکولونو نتیجې هغه شان نه رسیدنه چې حکومت دا ویل لري یا څنګه چې دوی کال 2013 مراسه په تعلیم نظام کې بیړني حالات نافذ کړی دي. د دې اسباب څه دي؟ نو تعلیم پوهان څه وایي؟ نو دې وخت کې موږ سره انس تکریم کاکا خیل صاحب هغه بر سره خپل په جنگلو په خپلو کې چې دې وخت کې دغه عہده صدا او په پرایویټ سکولونو د پاره کوم اداره جوړ شوې دغه کومه کړی دي. نو انس صاحب ډیر مننه تاسو سره کړی لوی مشال لیډو کې تاسو غوږ زموږ اردن کو سره خپل پوره پیژنګلو کې او نه خپنه غتا سره پښتنه کوم چې موجوده موږ نه هم نسم نتیجې موکته د دولسم نتیجې موکته ولې په سرکاري سکولونو کې هغه شانت نتیجې نه دی راغلي هغه شانت پوزیشن نه دی راغلي کوم چې شخصي او پرایویټ سکولونو اخستې دي بنیادی وجه څه ګڼي؟
ډیر مننه نام شبیر جان صاحب زه انس تکریم ممبر پی ایس آر ای پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي وجوهات هو کتا سیادی لکه دغه طریقې کار چې دا بورډ امتحان کیږي نو دا اغه نمخ کې اته کالا ماشومان اسکول کې دا اغه امتحانونه کیږي اسسمنت ورته وایي کنه چې به امتحانونه اوسې مایي په شش مایي په نو مایي په او بیا وسالانه نو زمونږ پرایویټ سکولونه چې کوم دي نو اغه هم دغه فالو کوي کنه مطلب دا دی چې فارمیټیو اسسمنت هم کوي سمیټیو اسسمنت هم کوي لکه د میاشتې ټیسټونه مخلي باز داسي چې 16 ورځې بعد چې سوار ته وخی کنه نو په هغه ټیم د هغه اسسمنټو کې چې سیز د کو کنه نو د اسسمنټ دوه د غی ته دی کنه یو دای چې ماشوم ته هم پته ولګي چې را د هغه څه کمزورې دي کنه او سوار ته ورزي او استاد ته چې کوم دی نو هغه ته هم پته ولګي چې را ما کوم ټیچنګ وکړو نو هغه کې په کوم کوم ځای کې ګیپس دي کمزورې دي کنه نو هغه ټیک کوي نو دلته کې اوس د دې مسله دادا چې سرکاري سکولونو کې دا شی ختم شوی دی کنه د ډېر وخت نه نو د هغه د وجه لکه د دې ماشومان چې کوم دی نو صحیح دی پرپیر کړی نه بل پکې داسې پالیسي چې لکه فرض کا توجه کوم دی نو بس هر قسمه ماشوم به داخله کنه ماشوم به ته فیل کېم نه او ماشوم ته به کوم دی نو ته غوسم نه کې او ماشوم ته به ته ټسم نه ورکې نو دا ټول وجوهات دي لکه دې کې د خدای شته چې لکه د سرکاري استاد پکې دومره ګناه نه ده څومره چې د سرکار د پالیسو او بیا د هغه چارواکي چې کوم دي برا اډمنستریشن کنه
د انس صاحب او بل پښتون مې د انس صاحب دغه خو تاسو یو غټه بنیادی خبر وکړه ځینې خلک وایي چې زموږ چې کوم امتحاني نظام دی دا امتحان سیستم دی نو هغه داسې دي چې د سرکار چې کوم زده کوونکي دي سرکاري سکولونو هغه سره عادت نه مختنی اعلان کې سکولم د سرکار دی او بورډ امتحان هم سرکار اخلي نو دغه ځکه تاسو بیا څه ګڼئ چې آیا زموږ امتحاني نظام کې هم څه کمزوري یا کمیشتي کنه هغه کې څه مسئله نشته؟
بالکل امتحاني نظام چې کوم دی مکمل زبتا تداوی ما چې برباد دی د سرکار د بورډونو ٹھیک شو دا ایجوکیشن نه چې کوم دی نو بالکل یو انډستری جوړه ده او دې کې زما خپل پیټي بند د بورډ عمله د سرکاري استادانو زمونږ د اډمنستریشن او زمونږ د حکومتونو سره د عوامو د ټولو لاس پکې دی کنه سټپ بای سټپ او داسې یو کریز جوړ کړی دی چې را نمبرې دي او نمبرې چې کوم دی نو هغې پسې ماشوم هم منډې وي علم په ځای پاتې دی کنه پیرنټس هم دا خوښ شي چې را ډېرې نمبرې واخلي دغه د نمبرو کریز چې کوم دی نو دې پرایویټ سکولونه هم پروجیکټ کړ ځکه چې هغې کې خو مالک ناست دي هغه د هغې دپاره زور لګي د امتحان هغه تیاری هم نمبرو ته کیږي او بیا بالکل د بورډونو سره هم یو دغه رواني کنه ملي بوګت را
رواني دا چې ډیوټیانو کې یا په دغه کې نو دا امتحاني نظام کې ډېرې زیاتې مسلې دي. په دې لپاره زه سپیسیفیکلی لاړم فیڈرل بورډ ډېر خري فارمز کړو، درې ګنټې هغې ما ته پریزنټیشن وکړو، په هغې کې دی چې کوم دی ټول دغه ډیجیټلایز کړي دي، بیا د اے آئی استعمال یې پکې هم کړی دی چې لکه سکرین ته څوک مارکینګ کوي نو هغه به معلومه چې دا هغه سړی دی که نه دی، که فرض کړه هغه سړی نه نو ویدن 40 سیکنډ ورته سکرین آف شي. داسې روبرکس یې جوړ کړي دي چې لکه مارکینګ ته کې نو چې کوم سوال څنګه راغلی نو دا هغه سوال به هغه نمبرو تقسیم څنګه چې که دومره دا دای لیکلی نو دومره نمبر به ورکې او که داسې لیکلی نو فل نمبر به ورکې نو دې ته روبرکس وایي که نه. نو هغې ډېر مزیدار دغه کړی او ما په هغې سیکچ ایجوکیشن ته ایجوکیشن اسټینډنګ کمیټي چیئرمین ته او دا خپل دغه دی ټولو ته مې پکې لیټر وکړو چې یاره دا مونږ وکتو دا ډېر ښه نظام دی، بلکې ما خپل طرف ورته دغه هم وکړو چې که فرض کا تاسو دا نه کوئ نو مونږ به ټول د فیډرل بورډ سره دغه وکړو افیلیشن وکړو. نو دا مسلې شته دي.
انس صاحب مننه. او یو پوښتنه بله ده، تاسو د خپلو خبرو کې یو خبره هم کړه او دغه پوښتنه ما کوله هم چې کله مونږ ځینې والدینو سره خبرو کوو، خاص کر سرکاري سکولونو د ماشومانو چې رچا نتیجې راوتې دي، نو هغې دوه قسمه خبرې کوي. یو خو دا تاسو کومه خبره وکړه هغې یو دا خبره کې چې په سرکاري سکولونو کې سهولیات نه وي د ماشوم دپاره، زیاتره سکولونو کې چې کوم بنیادي سهولیات هغه تشناب یا باتروم دی، دغه پکې دی، د اوبو دی، دغه شان د استاد دی، بیا د نور لوازماتو دي. دویمه خبره هغې دا کوي تور لګوي، زه ورته تور ویم چې ګنی زیاتره پرایویټ سکولونه دا ګڼي چې دا یو مافیا ده او دی پیسې لګوي او د خپل نتیجو ښه کولو دپاره. نو دغه تورونو کې یا دغه ابزرویشن کې مشاهده کوي د پیرنټس دې باره کې تاسو وایئ؟
دا خو سرګند ښکاري چې فرض کا پرایویټ سکولونه چې کوم دي نو د هغې ماشومان د سرکاري سکولونو نه تکړه دي. اوس دې کې که تاسو وګورئ نو د سرکار د 300 ارب نه زیات بجټ دی او زمونږ چې راوباسي نو دا به 500 ارب هم نه جوړیږي. نو ظاهر ده چې سرکار چې کوم دی نو په هغې کې ګډوډ ډېر دي، ځکه چې د ده د پر ماشوم کاس چې راځي نو هغه د 2000 نه زیات راځي که نه. او زمونږ چې کوم دی نو زمونږ پسلو کې شپږ اتیا سکولونه چې کوم دي پسلو کې نو هغه د 3000 نه کم فیس اخلي، بلکې 2500 نه هم کم فیس اخلي که نه. نو خرچه په دومره ډېره کېږي نو سهولیات ولې نشته دی که نه، او سبق پکې ولې نشته دی؟ نو دا یو سوال جوړیږي. بل چې دی تور لګی که نه، نو هغې کې خو ګوره د پرایویټ سکول به زه تا ته دا وایم چې د هغه په اختیار کې د هغه اختیار 15% هم نه دی که نه. پسلو کې 15% اختیار هم د هغه سره نشته، دا باقي پاتې اختیار چې کوم دی که نه 15% نو دا د سرکار سره دی، لکه که بورډ دی که امتحاني عمله دا که چې نه، نو دا هر څه چې کوم دی دا د سرکار سره دی که نه. نو ګناه خو د سرکار شوه که نه، لکه د سکول خو نه شوه که نه. د سکول د امتحان حوالې سره د سکول خپل اختیار 15% هم نه دی که نه. نو بیا دغه خو چې کوم دی نو ټوله مسله خو په سرکار کې شوه که نه.
انس صاحب بخنه غواړم تاسو ټایم اخلم، خو بس یو دوه سوال وي نور. دا کوم راته ووایي چې په سرکاري سکول کې د استاد تنخواه ډېره زیاته وي، په پرایویټ سکول کې ډېره زیاته کمه وي، نو آیا د استاد کردار څنګه ګوري؟ آیا په سرکاري سکول کې استاد باندې فشار نه وي، پرشر نه وي، هغه د سزا او د جزا عمل پکې نه وي کنه؟ دغه ته څنګه ګوره کنه دغه د استاد پکې څه قصور نه وي؟ ځکه چې موږ ګورو چې په شخصي سکولونو کې په پرایویټ سکولونو کې تنخواه ډېره زیاته کمی، استاد نه کار هغه کوي هم ډېر او ان ټچ هم وي خپل سټوډنټانو سره، د هغې مور او پلار سره په رابطه کې هم وي. نو دغه د ټیچنګ یا د ښوونې چې کوم عمل دی هغې ته څنګه ګوره په شخصي او په سرکاري سکول کې؟
ګوره دا سرکاري استادان چې کوم دی کنه، نو دا زموږ د استادان کمپیټنسی په استطاعت دا داغی نه تکړه، لکه زمونږ چې څومره تکړه استادان هر کال مونږ په سوونو په زرګونو استادان سرکار ته ورکو کنه، دې ته ټیسټونه واخلي او دغه ته واخلي چې مونږ کوم ټرین کړي زمونږ کوم کریمي هغه دې اوچت کړي کنه، ځکه چې دې تنخواه زیاته ورکوي کنه. خو بیا هلته کې لکه همدغه استادان چې زمونږ سره یې نو دوی خو بهترین کار کوي او چې هلته لاړ شي نو دوی کار نه کوي. نو فرق خو د نظام رالو کنه.
کنه مطلب دا دی چې دلته په شخصي سکول کې چې کوم کس ناشته نو دا هغه چې کوم اختیار دی د هایر اینڈ فایر والا یا د مانیټرنګ یا د دی دا اسسمنت کنه دی ګوري چکی دا چیکینګ کنه نو هغه د سرکار نه خدای کنه نو دا هغه و جنا په کومه تنخواه باندې ته دلته منیجریل ډیفرنس دی کنه لکه دی انتظامی فرق دی کنه دی تخپل کار اخیستی شي سرکار انتظام کمزور دی زه تاسو ته بار بار دا وایم کنه چې ټول ډسکریډیټ چې کوم دی هغه اډمنسټریشن ته ځي نو لکه همدغه خو استادان چې دلته زما سره کار کوي نو هغه چې هلته لاړ شي نو سړی همغه دی په کوالیفیکیشن یې هغه دی او سکلز یې هغه دي هغه بیا هلته ولي نو فرق خو صرف دغه راغی کنه دا انتظام رالو کنه نو هغې کې دا خبره شته چې لکه دا جاب سیکیوري پرنسپل سره هیڅ اختیار نه بره خلکو سره مې اختیار نه جزا سزا پکې نشته دی زمونږ انکریمنٹ په میرټ باندې لګي بعضې داسې چې کټنګ هم تي وکړو چې فرض کا کار نه کوي ویم بس وو کنه تنخواه هم تي کټ کړو چې چوټیا نه کوي یا سفر سرکار کې بیا دا شیزونه نشته دی کنه
مننه انس صاحب بس غیر پښتنه لرم باوجود د دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا یې درې مواد پاکستان تحریک انصاف حکومت خو دغه د خوشا دولسو کالو راسې په تعلیمي نظام کې ایمرجنسی ناخسته بیړني حالات ناخس دي دوی به هغه وخت وی چې لسمته کاله پس پردنې نتیجې راځي باوجود د دې چې د دې لومړیتوب د دې دعوو مطابق باوجود د دې چې کاربن په بجټ کې څه کول غواړي چې څوک چې دا زمونږ د تعلیمي نظام په سرکاري سکولونو کې همداسې شي څنګه په شخصي سکولونو کې دی او د دوی د زده کړو د کچه یا لیول چې کوم دی دا یو شان شو لوړ شي
شبیرجان صاحب ټولو نه اول خو چې کوم دی کنه نو ویل پکاري کنه اراده پکار ده کنه د ټیکولو چیرې دا مونږ ټیکو کنه نو چې هغه اراده نی نو اسم نه کیږي کنه نو هغه اراده نشته دا خو په نوم ایمرجنسی دا یا چې داسې کیږي دا کاروایان دي عوام ته خو ده نه ده لکه اصلي مانو کې چې کوم دی نو اراده نشته چې کله وغواړي کنه نو زمونږ انتظامیه کې ډېر تکړه تکړه خلک شته دی چې حکومت وغواړي نو هغه به رامخ کې شي نو آی به ورته دغه جوړ کړي کنه سټرکچر هم جوړ کړي پالیسیز هم جوړ کړي کنه خو اهمیت نشته د ایجوکیشن د ټولو نه چې کوم دی نو دغه اداره ده کنه لکه څوک په کیس قسم دلچسپي نه اخلي باقي بیا د دې ټیکولو خو ګوره اسانه طریقه ده چې تاسو وګورئ چې پرایویټ سیکټر څه کوي کنه او بل دا دی چې پرایویټ او پبلک سیکټر کې ډېر تکړه تکړه خلک شته دی په زموږ په ریټایرډ خلکو کې ډېر تکړه خلک شته دی هغه یو کمیټي جوړه کړي بیا سب کمیټي یعنی جوړې کړي هغې ته ټاسک فورس کړي په میرټ باندې چې کوم دی نو شیزونه تیار کړي نو دا اوس مونږ میجر سټیک هولډر یو لکه زه زرګونو سکولونو الیکټډ نماینده یم زمونږ سره هیڅ قسم مشاورت نه کیږي کنه د مارکینګ څنګه کې ته پرچه څنګه جوړه د بورډ قانون څه دی په قانون څومره عمل کوي قانون کې څه ریفارمس پکار دي لکه تبه او لیګل فریم ورک جوړه کنه خپ آسانه کیږي هر څه کې دي چې هر څه پاسیبل دي
انس تکریم کاکا خیل صاحب ډیر زیات مننه قدرمنو اوردونکو دا انس تکریم کاکا خیل صاحب چې دا پی آر ایس سره ممبر هم چې نه دا حکومت لخوا د شخصي سکول لپاره کوم اداره جوړه شوې ده او د شخصي سکولونو د سازمان صوبایي مشر هم دا خبره تاسو ور دي بلخو حکومت وای چې دوی د سکولونو معیار ښکول لپاره چې کوم سرکاري سکولونو معیار دی دا جوړولو لپاره فیصله کړل چې ځینې سکولونه چې کوم پرفارمنس یا کارکردګي خراب ده کمزور ده هغه شخصي ادارو دا یا شخصي خلکو ته یا تنظیمونو ته حواله کی چې د معیار ښکي بل قربا شبیر احمد جان له اجازه ورکه الله پامان
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نور پزړ من زای چې سوا
خاطر
سبب میں جڑا پتا پسے کا آیا دے حقش پہ کا زمانت سیارا آیا دے حقش پہ کا زمانت سیارا جدا